د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر غواخم او تاسو د ایوی بجې په دې خبرونه کې هر کله و لوی څخه تر دوو بجو په دې غړې کې په نیمایي ګنټه کې تاسو به بیل ریپورتونه او مرکې درورو او هم دراز په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د مشال مرکه اونیز خبرونه اوري. د مشال مرکه د ځل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زخلوال سره ده. خود دې هرڅه تر اوریدو مخکې منور شاته ورزو د خبرونو لپاره.
د خبرونو سرټکی باچا خان پوهنتون چې د وسلوال برید نه پاس 25 ورځې بند وو نن یو وار بیا پرانستل شو. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د داعش 25 وسلوال وژلې دي او امریکا پر وستنګار کړی چې په شام کې د منځلاري باغیانو خلاف هوایي بریدونه ودروي. او اوس د خبرونو تفصیل. باچا خان پوهنتون نن یو وار بیا پرانستل شو. د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوې چې دلته د زده کوونکو تعلیمي سلسله دی بحال شي. نوموړي زیاته کړه
مونږ تیاریانې نیولې مقصد دا رنګونه کم شوینه ماتو مات ګړو هغه شیونه مسمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدلی شوي هغه مو وکړل او ان شاء الله ماسلان برازي. خو البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي مونږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به ماسلان لاغه خپل ذریعه نور اسد طریقې به استعمال یې هغه باندې برازي.
باچا خان پوهنتون د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی او په دغه برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي وو چې ذمہواري یې د طالبانو د دره ادم خیل یوې ډلې منلې وه. نن د جنوبي وزیرستان په تنای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو هیلکار په بمی چاودنه وژل شوی دی. د سیمه استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې یو امنیتي سرتیری له یو چیک پوسټ بل چیک پوسټ ته روان وو. په لار کې په د ماین چاودنه وشوه. د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده قبول کړې. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیله د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ راهیسې د بیلابیلو قبیلو سیمو خلک خپل سیمو ته ستنېږي خو لا هم دوی په انتظار دي دې ته د پاملرنه وشي. د یادې قبیلې یو مشر فرهاد حیدری پرون مشال ریډیو ته ویل
حیدرخیل آی پی بڑوخیل قوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه وو چې دې زرمیړه قوم سره په غوټه باندې دا ظلم راوندا چټ دغه علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې موږ د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو.
د یادونه ول دا چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو لوجې خوښه لسلکه خلک به کور شي وو چې خپل سیمو ته د واپسې سلسله شروع شوه ده. نن بعد اسلام آباد د خروالی یا میټروپولیټن کارپوریشن د میئر او درې ډیپټی میئر ټاکنه کیږي چې ورسره به په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې دغه ټاکنه بعد خفیه ووټونو د لارې کیږي چې د سهار نه نه تر مازیګر 15 بجو پورې به په جنا کنونشن سنټر کې جاری وي. د میئر د چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند د شیخ نصر عزیز او د تحریک انصاف ګوند د راجا خرم نواز ترمنځ مقابله ده. په اسلام آباد میټروپولیټن کارپوریشن کې ټول اووه ویا غړي دي چې پکې 50 د انتخاباتو د لارې او 20 په مخصوصو چوکیو منتخب شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت کې 25 تنه وسلوال وجل شوې ده. ننګرهار چارواکي وای د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د اچین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د وسلوالو پر ضد چانیز عملیات شروع شوي چې وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار امنیه کمانډان پاسوال جنرال فضل احد شیرزاد تیرو ورځ ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله 25 تنه د داعش وسلوال وجل شوي او 10 تنه نور زخمیان شوي دي. شیرزاد زیاتوی چې د عملیاتو په ترڅ کې د چین ولسوالۍ اړوند اتل لسکلی له وسلوالو پاک کړي او وایي چې تر هغه به عملیات دوام ومومي تر څو چې د چین ولسوالۍ اړوند ټول سیمې له وسلوالو نه پاکې شوې نه وي. وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو او وشتمه کلیزه ده. په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د اسرو پوځونو د وټلو کلیزه په مهمو غونډو او مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس دې په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوال قوتونه په شام کې د رواني جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوي دي. البته په جګړه کې ښکېلو خواوو لا هم دغه لوزنامه نه ده لاسلیک کړې. وایټ هاوس ویلي اوباما د پوتین سره په خبرو کې په شام کې په فوري توګه د انساني مرستو رسولو او د هوایي بریدونو په محدودولو تاکید وکړ. هلته د روس صدر دفتر کرملین ویلي چې پوتین او اوباما په دغه ټلیفوني خبرو کې د میونخ لوزنامې د عملي کولو لپاره په همکارۍ توندولو سلا شوي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم مشر لیمبرټو زینیر وای چې د دې له وجې د انساني حقونو ناوړه حالات رامنځته شوي دي. نوموړي پرون وویل چې دواړو خواوو درنې وسلې د جګړې اولنې کرښې ته نږدې کړي او په خاص توګه بیلتون غوښتونکي د شپې په تیاره کې جنگي مشقونه کوي. لیمبرټو پرون د میونخ د امنیتي غونډې په سنډه کې د یوې مرکې پر مهال وویل ډزبندي هغه راز اشتون نه لري څنګه چې دوی توقع کوله. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسی به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیا او 50 پیسې او په 1.35 روپیا. یو یورو په 1.11 روپیا او 20 پیسې او په 1.38 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 95 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا پښ پېټه پیسې او په یو روپیا او 10 پېټه پیسې او په یو پاکستاني روپیا 280 ایراني ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستاني روپیا 220 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه پورس په پیښور کې موسم وچ وي او بنو او کوټه کې به وریا زیوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 او زیات نه زیات 21، بنو کې 3 او 22 او په کوټه کې منفی 3 او 11 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د دې غړې په سر کې دا رپورټونه لرو ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. باچا خان په هنتون چې د جنوري په شلمه شوي برید وروسته بند شوی و نن د زده کوونکو لپاره پرانستل شول خو زده کوونکي ځینې غوښتنې لري. اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې پښتنو د خپل شناختي کارتونو د بحالولو لپاره مظاهره کړې.
اوس موږ نه پوهېږو چې دا څه چل دی او څه شاید غیر چې د ټولو پښتنو شناختیانې بلا کړې دي. نه کله کېږي د ما شناختي بند دی. بچان مو ټول په کورو کې دي، کفکر دي، د سکولونه فارغ دي، کفکر دی، خپله د شهادګر جوړوي.
اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشال مرکه پروګرام کې وای چې پاکستان سیمه کې د سولې او امنیت لپاره مهم کردار تر سره کولی شي.
د پاکستان کردار یعنی کولی شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابی پړاو تر رسولو کې د افغانستان سره ډیر امید واقع شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورت اردو باچا خان پونتون نن بیا پرانستل شو. په 400 کې باچا خان پونتون د جنوري په شلم تاریخ د وسلوالو تر برید وروسته اتړل شو. دغلته د یو استاد په ګډون 21 کسان وژل شوي هم وو. زموږ همکار اسرائیل مومند لګشې به مخکې زموږ د همکار شبیر جان سره په دې اړه خبرې کړې. هغه ورته داسې معلومات ورکړل.
زه په باچا خان پوهنتون کې ولاړم. دغه
باقی سمر زده کونکی دی نارینا زنانا ها طول هم راغلی وی امال هم راغلی دا انن دا کما سیکیورٹی گامن دی هم تین سیکیورٹی گامن پورتا کلی شوی دی بل خواد دل تکی دا غستورن سکم دیاری طول لاغلی وی او دی الیکشن تے احتجاج پدی آلا باندی کرده چی نن دا دی دو نغات پیخی رستو دا دی نن دا پوانتون پرانستا شوا والی دا دی دا هر کلی دا پار نو دا صبحی حکومت سوک چاروا کراغلی دی انو دا مرکزی حکومت سوک چاروا کراغلی دی انو دا پوانتون چکن واسطا اکثر دن آم دن تراغلی دا غیم خبر تر وکړه دا ویل چې سمره هم امنیتي کمنې د خپل له پورته کړو دي او ستونټان ته بعد نن نه او سبا نه وکړو چې نو شروع شي او باقي دا به سبق خود نه هم شروع شي دلته کې تقریبا د 2000 پورې د کوم کې نه غلوي چې پاک نه 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 شامل دي او په غټ شمیره کې ډیر غلوي اصل ته هم خلک راغلي دي نو شمیره د ستونټان خو برابر دوه ډیر غنن په انتن ډیر چا تیر پولیسو هلکاران ولال دي چې مستور وي هغه تقریبا لګ ډیر جوړ شي دي پاک پولیس والا ولال دي سی سی ټی وی کیمرې لګي لګول شي دي دیوالونو چې کوم دی غلول شي دي هغه باندې کوم خاردار یا کانډدا ترن دي هغه له غوړي شي دي کنټرول روم د سی سی ټی وی کومره پاج وکړي شي لري او اوس هم په دې کې د دیوادانې او د هغه د سکیورټي کارونه روان دي سکیورټي هلکار نو هم زیات غسي شي دي ځان سکیورټي هلکار هم په دې کې شته
اوریدونکو تاسو زموږ همکار شبیر جان اورید چې د باچا خان پونتون د بیا پرانستو په موقع باندې یې زموږ د همکار اسرار مومن سره خبرې کړې وي د غلطه ځینې زده کوونکي چې د باچا خان د پونتون د بیا پرانستلو په لومړۍ ورځ پونتون ته راغلي غوښتنه کولې چې حکومت دې هغه کسان ته چې په دغه پونتون برید کې وژل شوی وو او دوی په انا دغه شهیدانو ته دي یو څه پیسې ورکي او همداراز جایزې او تمغې دې هم ورته ورکي د دغه زده کوونکو خبرې ورو
زمان میاه ته ولنن دی زو ټول جن سوسایټی چې کوم دی جنرال سیکټری مو نو یو نو ته کوله او شوا او آی دی موږ نه ګارانټی درا کې بوله زموږ چې کوم مطالبات دي هغه دی موږ ته مخکې دی پوره کو خو اوس کوم تغییر ورو د خپل خبرونه چې کوم دین ورو روسته روان دي کنه نو اوس موږ دې باره کې دا احتجاج کړی دی نن کو غنه ان شاء الله خپل مطالبه دا کوي اسلام آباد ته بوزو بل موټر وی چې کوم دا موټر وی باندې الله باندو زمن دا مطالبه چې نن چې کوم هغه مطالبه دا شو کنه پیدا شو نه دار چې نن نو سن کولو سن دا هر کلی وی دا باندې لږ فوکس نه لږه خاله دا ثاني حتی شی ونن نو څوک نه دی راغلی دا خو په دې نه کیږي کنه لکه ګوره مې رانه مور چې سلوک شو ورو دا خو خو نه دی څو فلونتان دی اوسوغه چې خو هغه دی نو خو بیا اخیری هدا پوری نو یی چیرې دا نه غوړي زما زیر مر خو نه لار شي خو خبره ده چې پښتنې مین دی کنه نو په خپل را لیدي دی چې زه به چی نه شه او خپل دار سونه فلونتان دی نو راځي هغه ټیک تم موټر هم د زړه نه باندې اور علی دی لیو چې لا شي خیر درته هری ګوت کې دا ساتو چې دا موږ په دې باندې فخر کوو ان شاء الله او په دې باندې جنگی گو د خپل لغه لپاره مطالبات ور پاره زمانو ما باسه خان نه کوم رسان ډپارټمنټ سره تعلق ساتم جیدن نن چې رپور روتیو موږ سره موږ لګیا یاره موږ فیل کولا خو بیا موږ راغلو مو بل راته چې رمزه بس دی نو سه تا دی نو سه نه مو سه بل چې څنګه چې بیا په دې باندې داغي باوجود دی نو سه تر هغه یو زموږ نور مرګ مار دي تقریبا 2003 پورې موږ چې کوم مرګ دي پایګه دې نه کې دي الکانې ټول تل تر هغه دي او موږ مخکې به هم دا وي چې دا قسم حملې هکېږي خو د دې دا حملې چې دي دا زموږ د تعلیم مخه نشي نیولی زموږ مخکې له همدې دا دي اوس هم دا رپورټ شروع دی سټرایک شروع زموږ له همدې دا چې موږ له زموږ د شهیدانو د باټ خان غونډې نه دي یو پیکج باندې کې ورکړی شي دا ای بی ایس پیکج نه دی هغه ته ورکړی شي
د باچا خان پونتون د زینو زدکون کو خبره تاسو او د اوریدونکو د خبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان پونتون مرستیال مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن مشال ریډیو سره په مرکه کول چې پونتون کې د بیا رغونې کارونو وروسته نن دغه زدکون کو ته پرانستل شو او د ځکه پرانستل شو چې یو لړ امنیتی تدابیر یې هم نیولې دي ډاکټر فضل رحیم مروت همدارز ویل دي چې د پونتون دننه به د جنوري په 10 تاریخ شوی وسوال برید کې د وژل شوو کسانو په یاد کې یو یادګاری منار هم جوړی دغه برید کې یو ویش کسان وژل شوی چې یو پکې پروفیسر هم او د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان عمر منصور ډلې په غاړه اخیستو د ډاکټر فضل رحیم مروت سره زموږ همکار اسرار عالم مومن مرکه کړی راځي چې وایو
استادانه ملخو چې کومه وکنه هغه مخکې هم راتله د سوره زوره سي چې کنه خلکو داخلو چې شاید پونتون باندې موږ خپل چټي هم نه دا کړی دا هغه په ورځ باندې خالی اتوار ورځ چټي بچ کوا دغه موږ نه دا کړی موږ هغه تیاریانی نیولې مقصد دا رنگونه کم شینه ماتو مات ګړو هغه سینه مسمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شوی هغه مو وکړل او ان شاء الله هغه باندې مسلان برازي البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته، ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را په ځای باندې به محصلان لاغه خپل سره ذریعه نور نور اوسط طریقې به استعمالوي هغه باندې به راځي، ځکه چې خو به موږ خپل ګاډي بدل راتله کنه.
نن به یونیورسټي سټیم تاسو پرانیزي او تاسو نن څه پروګرامونه به؟
بالکل اسی خو اته بجے پرانستل کیږي، خو ما چې ترته وی کنه چې کلو نه لکان راځي لا باندې کې ګاډو کې راځي، یو زه دې لر لر کسان هم دی پکې چرسدا هم داسې چرسدې کې چې کروګو نه دغه تو ګورې سړکو نو تاغه هم خراب دي چې یو زه بل زنه خلک سر راځي نن ټولېږي لیلیو ته هم او هغه ته هم او مونږه اس دې پروګرامونه نیولې دي او هغه مونږه ګورو چې هغه چې دې څخه خیر جراشي د سره هغه کو د دې بیا روختیا د دوی ځینی جوړښت دغه شی باندې به سره خبرې اترې به مختلفو کلاسونو کې یو شی بل شي کې به ور سره کو او ان شاء الله چې دوی هغه ته بیا چمتو شي او دې ته به چېرته بهر بار تورونه هم ورکو بهر خارج خبرونه کوم دلته دې نه دي.
مروت صاحب اخیری پوښتنه دا ده چې د سکیورټي په چې کوم وو تنظیمات شوی دي تاسو دغه جاج اخیسته دي، آیا نن به د سکیورټي چې کوم ده هغه به پوره وي تاسو ته مطمئن به استه کې څنګه؟
خو دا د سکیورټي خو ډېر غټه کې دی او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه، لکه انساني سکیورټي نو اخلا پر دوریا ستي سکیورټي او سر دولتي سکیورټي خو د څومره کېدل شي مکسره هم او خپل ځان سره هم د څومره کېدل شي هغه مونږ کړی دي مقصد په خپل طرف نه.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه هم مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم اوریدل شي. په اسلام آباد کې پرون مازګر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړي شي او د دوی تړل شوي یا بلاک شوي ټول شناختي کارډونه دي خلاص کړي شي، ځکه چې دوی په وینا دوی دغه شناختي کارډونه د بلاک کېدو وروسته ګڼې ستونزې لري. زمو همکار ریاض مساخل پی رپورٹ را لے گلے.
دا اوازونه د هغه پښتنو دي چې د شناختی کارډونو بندیدو په ضد یې د اتوار پورز مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهرې ته د خطاب په وخت ذکر شوي ګوند سینیټر سردار اعظم موسی خیل او د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو وینا وه چې ریاستي ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منصوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازې بندیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د 13 نه کالو راسي شناختی کارت بند دی چې ورسره بچی له تعلیم محروم دي. دی وایي
اوس موږ نه پېږه دا څه چل دی او څه شای دي که غیر چې د ټولو پښتنو شناختیانه بل کړی دي نه کالا کې چې د ما شناختی بند دی بچان مټل پکورو کې دي کا پکړي د سکولونو فارغ دي کا پکړي د خپل د شادګر جوړوي.
همدا راز یو بل تن حاجی جمیل خان وایي د پاکستان جوړې دون وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوه خونن ورلا حکومت کارډونه بند کړی
کارٹ دما بند کڑائی پلار میں بند دا ارتھ تاویز دما سے گورا 1960-67 دما سے ڈومیسیل دی د ټول پلارو جوړونو د 74 دما کارټونې دي منځکه جائیداد د 47 دما پیدائش د 46 د 1946 دما پیدائش د زله جنگ یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو ادارا دا یو حکومت دا یو قانون دا دیموکراسي زیاتای ولي کی دیموکراسي ظلم ولي کی دما بچای په سکول کالج کې نه داخلي کی دما سره به کې نه خالق ولي تا کارت بلاک دا پلار کارت بلاک دا ته نه داخلي کی ته پښتون یې.
په دې موکا مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وینا وا حکومت د پښتنو سره ناروا سلوک راغسته او دا وخت د دوی تقریبا 2.5 لک شناختی کارت بندي چې ور سره د پښتنو کار روزګار پټپ ولاړ دی
د ټول خلکو شناخت کارت خلاص کی د خلکو بنکونه بندي د خلکو کاروبار بندي د خلکو جایدادونو په نامه دي جایدادونو ترانسفر ته ورکول کیږي خلک د کورنۍ سره تعالی ژوند دي کاروبار بندي مطلب هر سیستم د خلکو هغه بند موږ وایو کارت ته خلاص کړه بیا چې پرتا چې پر با حق دي دا غته نه انویسټیګیشن کوا 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 چې کوم ځای ته صحیح نتیجه ترالی چې واقعي دا سړی غلط دی هغه سړی ونه سد جوړول ولای ونه سد کول ولای ونه سد پلان ونه سد مرشد پدی باندې دغه نک.
عبدالقهار ودان زیاته کړه که حکومت د دوی مسلې ته توجه نکړه نو د احتجاج دایره با ټول ملک ته وغځوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو د فاټا سیکریټر د تعلیم څنګه وای چې غو سکولونه به بندي په کوم کې چې دی او سات په سر شپته مشومان موجود نه وي. دا چې دغه پریکړې ضرورت ولې پک شو او لوجه د قبلي سیمو ځکونکو ته څومره مشکلات پیښیدل شو هم دراز د قبلي سیمو د قومي مشرانو په اړه څه نظر دی دا د مجید بابر پر رپورټ کې ورو.
د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکریټریټ وایي چې دوی په ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د فعالیت او شمیرې د نوې تګلارې له مخې هغه سکولونه بندوي کوم کې چې د زده کوونکو شمیره د یو استاد په سر د شپېتونه کموي. دا چې د دې پریکړې ضرورت ولې پیښ شو د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګي ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر وایي چې په دې لړ کې وار له مخې د دوی ادارې سرکاري حکمنامه جاری کړې ده او د عملي کولو په اړه به بیا پریکړه کیږي.
رول مینډر کم دے کیونکہ اگر دس اسکولوں جو شوی دی چھ التا اگر یا فیزیبل نہ دی یا التا خلق نشتا دے یا سوک انٹرسٹ نہ اخلی پا اگر زائی کے نو دا دے دا پارا اگر اسکولوں چھ کیونکہ انرولمنٹ کم دے پکار دے چھ اگر اسکولوں تا من سٹاف ورکو چھ التا انرولمنٹ زیاد چھ التا نور ہم گا سٹرینگتن کو اگر زائی نا او چھ چرتا غلط اسکولوں جو شوی دی اگر ڈسکریج شی.
خود ایف آر بنو دا اتمانزو احمدزو قبیلو مشرانو دا یو جرگی للاری دا فاټا سیکریټریټ د دغه پریکړې منلو نه انکار کړی دی او د سرکاري چارواکو دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کړی. د دغه جرګې یو مشر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
گورنر در لګیا دی پسکولینا بوندې پسپتالینا بوندې دا ویي چې په کوم سکول شي چې په شپتلا سوړ کې ناکام بي دا سکولینا او میش ختم کوي د میش خو دا سکولینا غشت دی چې پښه شل وړ کې مغربي دنیا چې کیما دو اغا تعلیم ام کوي اجه او د میش دا شل وړ کې چې سبق نه وي اجه به دغه معنا خدا دو چې او غ پدا سے غلطی لري بوندې سیږي چې دا کوم خلق لا کیا دی.
بلخوا د قبیلی سیمونه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب غړو پارلیمانی مشر حاجی شاجی ګل وای چې کسو هم حکومت په دې اړه سرکاري حکمنامه جاری کړې ده خو د په خبره دوی به عملی کولو ته پرې نکتی.
یو کال مخکې نه دوه سروې په شروع کړې ګورنر صاحب چې رقم لاړو د دې کې څه انسپکشن ورکړي وو فاټا سیکریټریټ ته بغیر د پارلیمنټریان د مشورې نه خو دا سروې راپور چې کله راشي او موږ کې نه وینو دا خبره به موږ ورسره نه منو ځکه چې دا کومه خبره دوکې او کومه طریقې کاری ورته جوړ کړی هغه طریقې کاری دا دی چې یو ټیچر باندې مینیمم شپېته ماشومان پکار دي هغه خو اوس چې کومې علاقې دي دلته خو ټول خلک آی ډی پی شوي دي پوره خلک واپس شوي نه دي چې تر کومه پورې خلک نه وي واپس شوي تر هغې پورې دا پالیسي امپلیمنټ کول مناسب خبره نه ده چې کم هلکان کوم سکولونو کې کم دي یا په کومو کلاسونو کې کم هلکان دي هغه خو به بالکل محروم شي د تعلیم نه.
جاوید وزیر وایي چې د دې پریکړې له وجې به نه خو په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیم ته زیان رسی او نه بعد تعلیمي ادارو ملازمین د دندونه ګوښه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د حیدرخیل او شاوخوا سیمو کډوال وای دوی د شمالي وزیرستان په خوله کې پراته دي خو بیا هم حکومت د لرو لرو سیمو کډوال واپس ستانه کړی دي او دوی لا تر اوسه ایثار کړی دي. دوی حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي دوی خپل سیمو ته ولیږي. عمر دراز وزیر تاسو تفصیل وایي.
د شمالی وزیرستان میرعلی حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1 نیټې نه واپسی پیل شوی او حیدرخیل قبیله لا هم نستنولی شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وا چې واپسی دا د شمالی وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل سیدون کې فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل د پراتلون کې شیډول کې واچول شي کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله بنیادی مقصد دا غو چې د زر مړه کوم سره په غټه بوندې دا ظلم راوندا چې د دغه علاقې دغه عوام ایسا سره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر اخپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته امیر سره دی دا خبره او نه منله دا کېدای شي چې امیر د بانی پر اوډې باندې زبردست احتجاج وکړي او دا کېدای شي چې امیر ته دا مشن وایي چې امیر نه خپل خورې ته راونېږي ودریم.
ملک سامد وایي دوی دا وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسا کسور یې سر کړي.
میشته نن جام مشوي دای درخیل کوم دا د خپل محرومې ژړو کی چې میر گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبر اول نه کړی چې سیمرا جرګې شوې دي چې میشته واپسی شي میر دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کوم. خو زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوته کېږي په میر باندې ټوپو کو هغه د میر زی ورونه دي میر په خفانی او هاکا خبر آزاد وچ میش سے مخشی کم از کم ایس خو میدا بے دی کنا داد میر خان دی لینا دا چھ پتامبیوں نے سے پراتے دی نیرا دے میر دی ذات تا مزید خاطر دو گورنمنٹ دا سٹیپ وخلی
دغه پختنه مو چې کلا د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمه د کلیرنس او هلتا د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارول شي. نو پر دې هم غور روان دی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 1,00,000 درې زره خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 1,00,000 ته رسي او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خانادانونه واپس ستانه شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اوریدونکو په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي چې د هغه جنې د مرګ په اړه به تحقیقات کوي چې د مسلم باغ کالج زده کوونکی و او خودکشي یې کړې ده. د دغه جلې د کورنۍ په خبره د دې ځان له هغه وروسته ورجو چې د کالج پرنسپل یې ځینې کاغذونه ونه منل. خدای نور ناصر یې تفصیل راته وایي.
د مسلم باغ سیمې د یوې لوستونکې ساقبې کورنۍ ادعا کوي د لوستونکې دوې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل ځان وواژه چې د دوی په خبره د یادې سیمې د نجونو د پوهنځي مشرې د هغې د 12 ټولګي د امتحان فارمونه قبول نه کړل. د 19 کلنې ساقبې ورور اعزاز الله مشال راډیو ته وویل د ساقبې د امتحان فارمونه د کالج چارواکو ځکه نه قبلول چې د ده په خبره هغوی له دوی څخه غچ اخیسته.
دا څلور پنځه میاشتې مخکې نجونو څه سټرایک وکړي د ټیچر د کمی په باره کې. نو بیا دلته چې رالو د پرنسپل چې دغه سټرایک دا ویلدل باقاعده د بدلې ټان واخلي زه بدله اخلم د هغو ځای ریونج دا وخت یې سر چې د کالج ځای ګردي بندي کړي.
اعزاز الله زیاتوي د ساقبې په شمول له 20 تر 25 د یاد کالج لوستون کنجونو په دې احتجاج کې ګډون کړی و چې د ده په خبره د هغوی ټولې امتحاني داخلي هله ولېږل سوې چې په وینا یې د کالج چارواکو ورڅخه پیسې واخیستې.
په دې کې دغه طریقه یې وچرېده د 20 نجونو چې کوم سټاک اپ شوي وي له کالج ځا په دې کې د ډېرو نجونو ځای جرمانې واخیستې د هغو دغه یې وروکړې ډمیشن چا ځې 5,000 واخیستې چا ځې 7,000 واخیستې چا ځې 100 واخیستې نو موږ د دې 5,000 جرمانه واخیستې.
د ساقبې کورنۍ د همدې کالج پر مشرې او نورو چارواکو تور پورې کوي چې د همدوی له امله ساقبې خپل ځان وباژه. خو د کالج چارواکي بیا وایي د ساقبې او نورو نجونو د داخلي فارمان یې ځکه قبول نه کړل چې په خبره یې د هغوی غیر حاضران یې زیاتوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټه جوړه کړې او هر څوک که پکې ګرام وبلل سو پر ضد به یې له قانون سره سم کار کېږي.
موږ د دې کورنۍ په غم کې د دوی سره برابر شریک ګام بولو او موږ فوري توګه باندې دا انکوایري کنډ کړې ده کمیټینګ جوړه کړې ده په 15 ورځو کې به هغه موږ ته رپورټ راکوي.
ولس کلنه ساقبه چې د کورنۍ په خبره یې له تعلیم سره یې بې کچه مینه درلوده او د 10 ټولګي په امتحان کې یې په ټول ښار کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی و. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د خبرونې نیمایي کې یو نیمه بجه شوه. له منور شاه به د خبرونو لنډیز واورو.
د چارسدې باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل شو. یاد پوهنتون چې د جرمنۍ په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی و، چارواکي وای د رغونې د کارونو او امنیتي ګامونو نه پاس پکې نن تعلیمي سلسله بحال شوه. په یاد وسلوال برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي وو چې ذمهواري یې د طالبانو یوې ډلې منلې وه. نن د جنوبي وزیرستان نه په تنایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو هلکار په بمی چاودنه کې وژل شوی. د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې یو امنیتي سرتیری له یو چیک پوسټه بل چیک پوسټ ته روان و، په لاره کې پی د ماین چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ راهیسې د بیلابیلو قبیلو خلک خپلو سیمو ته ستنول کیږي، خو لا هم دوی په انتظار دي. په کار دي چې دې ته پاملرنه وشي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ یې شروع شوي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د اچین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات شروع شوي چې پکې د داعش 15 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي. چارواکي زیاتوي د عملیاتو په نتیجه کې د اچین ولسوالۍ اړوند 13 کلي له وسلوالو پاک کړي، خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس دې په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس لاغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په ودرولو سلا شوې دي.
اوریدونکو له منور شامو د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري وغټ کې وای.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بېګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حملې کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بله ده چې اوسه پورې څومره حملې شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم، خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لویه موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده. نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجسٹریشن کار شروع کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F-14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته احتجاج ریکارډ کړي. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. ادارې وایي رضا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې د F-14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ګلف نیوز ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم د پاکستان حکومت غواړي په هیواد دننه ثبات په ځای کې، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو دا چې ملک کمې خواته بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته د ورځپاڼې په خبره دوام ورکړی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې او په جوشو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. د دوړو مقالو غټ ټکی درته اسرائیل محمد وایي.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېر ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریز وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد د یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی وو. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بل خوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډشیډنګ سره مخ دي، او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا چې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي، او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی، او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ جوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ جوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو، او د جوبل کسانو شمېره 2455 وه، او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یوه کال کې د ولسي مرګ جوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او جوبل شوي وو چې په تېر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا جوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړي دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوې هغه ښځه ده. د چمان د 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمېر کې مرګ جوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دوی خپ افغانستان کې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 13,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوس هم اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه درورو چې دا ځل زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړی.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخلوال. لومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخلوال صاحب، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله، د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساس رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې وو یا حکومتي اړیکې په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډیر زیات آباد د اړیکو لري هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ دپاره. زیات هم کیدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو لهذا په دغه سوداګر کې فرصت د بهتروالي د پاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمن ترمنځ په حکومت کې اوسي کې ونه اوسي تماسونه د پارلمان ترمنځ تماسونه دي کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونه د منځ ځي دوم دا چې شناخت پیدا کیږي مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډېر کم تماس ته ضرورت لرو ځکه مشترکات مو ډېر سره زیات دي او شناخت خپل د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کومې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي
په افغانستان کې جنګ په افغانستان کې د جنگ دوام دغه زمونږ د طرف هغه لوی نقاط دي مګر کوچني کوچني شیان هم شته مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطې نظر متکی یو په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې د پیخي نو هغه خوښوونکي نه دي زمونږ تاجرانو لپاره د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کوم ستونزې دي هغه دې خواته د افغان بایس ګرځي فلهذا مونږ باید دغه څونه کوچې دلته دوی تجارت هم په داخله د افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزی اسیا ته دغه مخنیوي وکړو فلهذا مختلف ساحې دي چې مونږ کولای شو په باندې طبعا وستونزې او مشکلات او د بی اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې د بی اعتمادۍ سره لري شي
سفیر صاحب څلور لخيزه غونډه وشولې دوه په اسلام آباد کې او په کابل کې څنګه سونه پرمختګ شوې ده په دغه کې
څه چې مهم وو په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلور هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري چې اول دغه په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم دغه په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي خوشبختانه په فبروري شپږم نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شو فلهذا دغه اول قدم دی مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي پیل شي او همدارنګه بیا په هغه باندې پرمختګ وشي
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دی هغه نیغ په نیغه شروع شي
مونږ توقع خدای ده چې ډیر زړه د نیغ په نیغه شروع شي
د پاکستان کردار ته څنګه ګوري تاسو په دې مذاکراتو کې
ډیر اساسي دی ډیر اساسي مختلف وجوهات او دلایل نه غواړم چې وجوهات او دلایل ته لاړ شم مګر د پاکستان کردار یعنی کولای شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابی پړاو ته رسولو کې د افغانستان سره ډیر مهمیت واقع شي
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعده وکړي هغه وعده نه پوره کوي دا وخت پاکستان رول څنګه دی آیا کومې وعده چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي
د سړي چې وعده خو طبعا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي مګر د عمل ډګر ته وردانګو د عمل په ډګر کې زخپل شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښته یو شی دی ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافي اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي جنگ قطعا د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره لار نشي کېدی نه د مخالفینو لپاره او نه د کوم هیواد لپاره کېدی شي نورې لارې شته سولامیز لارې شته نو زه متخینم چې دغه فرصت چې کوم نوې د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی امیدواري ده چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې ارامي راتللی شي نو تاسو څه ګڼئ چې واقعي دا سیدا
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلیږم مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي
دا تیر وخت چې په 400 کې په باچا خان پونتون کمپلیټ وشوغي وي چې په دې کې کم دغه افغانستان راغلی وو د افغانستان لخوا په دغه حواله وت سویلې شوې دي
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی نو د همدې لپاره چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه وسی چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حمله تر هریزی شي مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګه په دغه ساحو کې تر هریزی شو فلهذا مثالونه ډیر زیات دي نو ګیله د افغانستان حکومت د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري او دوم په دغه یو ځای باندې اصلا تصور نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلی یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلی وسی او د هغه تر هریزي دی یو افغان و کې هغه د افغان فکر ولري او د دې کې اصلا تصور نشي کېدی فلهذا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو نه انګیلای پرځای نه ګڼو، مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوي یا د افغانستان د خاوره سره نږدې نیو شوي، ځکه هلته طبعاً مخالفین دي، هلته طبعاً هماغه څه دي چې مونږ ورنه شکایت لرو، هماغه څه دي چې مونږ ورنه متاثر شوي یو.
پاکستان دا هم وایي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړې په مونږ باندې حملې کوي، چې افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي. څه ګڼي چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې دوی په ضد باندې څه کار وکړي؟
موږ تر څو چې صادقانه همکاري د دواړو هیوادونو، د خصوصا د امنیتي قوو ترمنځ، د استخباراتي قوو ترمنځ، د دواړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختي رضای مقابل ونه وسی، دغه شی بجریان لري، دی خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، دی خو هم اخوان موږ کنټرول نه وته خبر ده، دی خو موږ کنټرول نه وته خبره ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته، مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه باسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دی، محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو لپاره، صلح ته راوستو لپاره، او بدامنۍ پلانونو ته د نه فضا ورکولو لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري پکار ده.
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبره هم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی، د استخباراتي ادارو کسان راغلي دلته پاکستان کې ولیدل. څه ګڼي دا قسمه تګ راتګ چې شروع شوی دی، استخباراتي معلوماتو حواله سره یا د دوړو ملکونو د فوج ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي؟ د دینه
چې رابطه په هر سطح کې، خو چې د زړه نه رابطه وسی، صادقانه وسی، د نتایجو سره وسی، دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري او اندارنګ دوړو هیوادونو کې د امن پر واستو کې مؤثر ګامونه بدل کړي شي.
سفیر سی وس لګه خبره کو، پاکستان کې چې کم میش کډوال دی افغانستان، یو خو چې کم راجستر کډوال دی، هغه ته په ارزي توګه د شپږ میاشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت دی ته زیات کړل شي.
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خواخه او خپل رضایت باندې د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پریدي، او بیا په یو بل هواد کې غلط په اسناد یا ونه لري، یا اسناد دغه سیمګړی وسی چې هر ځل ترې خستل کېدی شي، دغه سی نامطمئن ژوند ته نزي، خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تروسه دي. اول خو بیا هم افغانستان کې سولې ته کار کول او سور راوستل د مهاجرونو د قضیه حلم دی، مګر تر هغه چې هغه ترسیګو څه چې حقوق د مهاجرو دي، هم د بین المللي کنوانسیونو په اساس باندې، او هم یو زموږ استاسي هغه د ملمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې، دلته باید عزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث چې شروع کړی مې دی، خصوصا د خیبر پښتونخوا د مشرانو سره دا یو بحث دی چې څنګه کولای شو چې زورونه د مهاجر کم شي، بېځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزي عمده د اسنادو پاړون باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغه قطعا اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دادی چې هغه ته اسناد ورکول شي. دوم دادی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زرزر ختمېدلی، نو دغه شي کله چې زمينه داخله افغانستان کې مساعد شي، ولو که لس کلن اسناد او شل کلن اسناد می، افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلی او خار ته ګرځي، اغل ته ځي، نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه کسان چې بیا اسناد دي او د بیا اسنادۍ په وجه باندې مورد د اذیت قرار نیسي او هزار قرار نیسي چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه، د تیر کال په اپریل میاشت کې ویل شوی چې پر څلور میاشتو کې به دوی ته اسناد ورکړل شي، لکه دوی به راجستر کړل شي، یعنی تر د اګست میاشتې پورې دی ویلي، خو هغه د بل کال فروری میاشت ل تر اوسه پورې دوی راجستر نه کړل شو. کمزوري په کوم ځکې نه، پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کنه دی پوره کړي؟
ما مخپل ارزی بلا تر سندر کې د شی دوه خو ویسی، مګر زما د کاری اجندا یو برخه ده، زه به تعقیب او مطمئنم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل لارو پیدا کوم. ورته
هم دې حواله سره بل پښتنه کوم، کوم د اجستر کډوال دلته میشت په پاکستان کې، کله شپږ میشت ور کړي او کله دوه کال ور کړي، بل څه طریقه کېدل شي چې داخلك زورول د دې بند شي؟
یو لار به هم دا وی چې قید نشي، دا کارتونه چې ور کړل شي قید نشي، ام دایمي وسی، مګر ملګر مخکې ما ویل کله چې مهاجر ته زمينه مساعدش کې برته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر وسی، هغه غواړي چې د خپل وطن خاوند وسی، د خپل کور خاوند وسی، د خپل اسنادو خاوند وسی. نو یو لار به هم دا وی.
افغان ماسلین چې کوم دلته دي، هغه دا شکایت لري چې آلتنه په برسونو باندې دلته راغلی وو، خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سره تماس پنيسي چې د ماسلینو له سخ وخت نور کوي،
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی د محصلینو موضوع یو د موضوعاتو نه دی چې باید موږ ورته رسیدګي وکړو. باید بحث کې قرار لرو. کافی اندازه مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده. دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیډنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیاوې راولي. سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښتی، پاکستان موږ ته آفر راکړی. وختي کې چې آفر راکړی دی او خپله د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا دا ده چې څوک یو میلمه راوغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخود ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره. زه متعقینه م چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي، ځوان چې راځي دلته چې درس وایي، او دا یوه ښېګڼه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په هماغسې ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لکه خبر ترانزیت ٹریڈ حوالے سره کو چې کوم مال اوړل راوړل دی تاجرانو ته ستونزې و سمشته دي، څه غنی دا ستونزې په څه طریقې باندې کمې دلې شي د دوانو خو
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کوم ځای کې دي. موضوع د باستس مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته یا تجارتي مشکلات. په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده. دا زموږ ترانزیت چې دی خو نه راځي، یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم دلاری، نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي، نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه. په یوه وخت کې کله چې ترانزیت راځي زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي، نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي، د ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات چې پاکستان کې هم افغاني کالی او ترانزیت ته جوړ شوی دي، یوازې مونږ نه متضرر کریزانی متضرر کړي، نو په دغه اساس باندې به مو خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نه افغانستان په خانه افغانستان نه دی چې وازی د ترانزیت لحاظه په پاکستان ته کې وو او خپل سنلارل چې وړاندې کی. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، نن لوی د مرکزی آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالی ورسی، نو د افغانستان د لارې به رسی. مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو. مونږ کولای شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو، مونږ کولای شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو، مگر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بلار نه لري. نو دغه سه دوه جانبه اسانتیا او دلاري مونږ کولای شو چې یو د حل لارې ته ورسیږو. چې بیا هم متيقن ځکه ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخیلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد پاکستان سره مانی هاي کړي دي. په تجارتی مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده سلور سلوي نقاط چي دي، ما مذاکرات کړي، ما امضا کړي ده، په لهغه پورا واقف يم. دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ما سیالو او غي ما سره امضا کړي، نږدې روابط او اړیکې سره لرو، هم یا په خوا می شکړې ده، نو وس چې زرزری وینم، نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم دا چې اوس ما دراتک د لاسرون څخه په تجارت ترانزیت کې سہولتونه وسی.
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منته لا راکړل شي چې موږ هند خپل مال ورسو، په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی؟
یو څه مگر ډیر نه. سیم په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو، مگر الته د واګن اخو د اتاری او منطقه ده، د اتاری ته به زموږ مالونه خکته شي یا په شابانه یا په بل دغه کې. زموږ کوم مال چې هندستان ته چې اکثریت تازه میوي دي، او په دې خو پویږو چې تازه میوي موږ په لار خکته کو پورته کو، نو سمې نیمایي خرابيږي. نو په دې خاطر باندې موږ غوښتنه به مداوسی چې زموږ ټرکونه ته اجازه ورکړل شي چې د واګن تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي، تر څو چې هغه خونه کوم وسیله چې راځي، یعنی زموږ مال خکته نشي راسند یو ټرک نه بل ټرک ته شاپ شاب باندې انتقال شي. نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راکته شي، او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ تر رسیږي، هغه ضرر به کم شي. او زه متيقنم چې پاکستان نه به چې زموږ په ضرر باندې خوښ وسی.
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافع او د دوړو هیوادونو ده. اوس نو دغه ټول تقاضاګانې چې موجودې وي، دلایل موجود وسی د رابطې د بهتروالي لپاره، نیت موجود شي. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې مدرسه د خوالی د نیت کمې نشته هم په داخل د حکومت د رهبری او هم بیرون د حکومت د رهبری نه همدارنګ په پاکستان کې ز په نیت کې د رهبری کوم شک نه وینم لنج پور قانوني کې بیا هغه نیت نمونه کس کیږي نو زما امیدواری ده چې مونږ هغه کم نیت چې پورته دی کوم کمټمنټ چې په لیدرشپ کې دی او کوم غوښتنه چې خلکو ده په عامه شکل باندې بیا په عمل کې په لنج ردو کې تطبیق ته ولويږي خپل امیدوارم د کبل لارم نه لرو غیر دین چې رابطه سره به تر کو بل لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کو او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو او طبعا نور زمينه دې ته مساعد کو چې رابطه په هر ساحه ده هم د خلکو رابطه او هم د تبادلو رابطه دا سره وسط پیدا کی نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلون کې بز مونږه بهتره داغه څخه اوسې چې په الحال ده لا ډیره بهتره
په اخیره کې مشال رادیو د لارې بته پیغام ورکول غواړي
زما پیغام تبا د خیر ابيتي د سولې د آرامۍ پیغام دی زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي خوته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکول هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي یو مستقل افغانستان نشي ورکول هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي چې خراب ته نشي ورکول هېنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتني التم دي موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې زنی تبن په افغانستان کې ډیر پیند د ښکاله جنگو په دې کې نو ډیر زیات ضرورونه رسیدلې نه سر سر رسیدلې احساسات مو فوق العاده پورته دي یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دې چې احساساتي اوسي احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی کله کله په انسان غلبه کوي مګر یو څه باید احساساتو د سیاست څخه ووځو د هوش او سوچ سیاست ته لار او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونی چې هغه څه غواړي موږ خپل خلک چې کوم دي هغه دوستانه رابطه غواړي هغه تګ راته غواړي هغه په سوله کې تابن رفاه غواړي پرمختګ غواړي د خلکو مشکلات نن سبا کې تاسو وګورئ د بار کمواله نشټواله بیکاری دا ستري ستونزې دي چې ډېر لوی ستونزې دي او هغه په سوله کې کېدې شي فلهذا هغه اصلي غوښتنه چې زموږ خلک د مونږ لري هغه په نظر کې نیول سره موږ باید چې یو لار د روغې جوړې خپل مینځو کې پیدا کو
ډیر مننه مشال ریډیو له دوه خبر
کور مو ودان
د سولې پر لو
مستقبل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناڅ په درزه شو په بسغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراتري
هر تر هغه بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
دوست الخوليا
بی دوصل خول یار قبول بس ما سوال شی خدای بوار را کوی قبول بس ما سوال شی خدای بوار را کوی ہو تو فکر تزڑاو مین دوار را کوی تو فکر تزڑاو مین دوار را کوی خوب کے راشی شڑ رکھوی بدل کے دیا بدے رات شڑ رکھوی ہو تو فکرات